سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ کله کوم چې له دې روغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې ټول ریپورتونه تبصری او شننې دي او د سر ریپورتوم په سواد کې د پرون 114 پرزت باندې مظاهره شوی هم په دې موضوع باندې خبرې ترکو او ورسره بیا په پاکستان کې د فوج د اماړي کویداري ایس پی آر ویاند په لومړي ځل خپل خبری کانفرنس کړی دی په دې کې څه ویلي دي او زیاتره خبرې د امنیتي حالاتو باندې کړی دي نور یو شمېر ریپورټونه به درته وړاندې کوو خو پایل بل خبرونه وکړو سرټکی نن د سوات کې په نشاط څلورلار او کابل تحصیل کې د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیم مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی. د امریکایي ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزه انتخاباتو ته بیا ځان امیدواروي. او سم د خبرونو تفصیل د سوات په نشاط څلورلار او کابل تحصیل کې نن د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده. د سوات قومي جرګې او په کابل کې د ولسي پاڅون پلویانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو په مرکز کې شوی چاودنې دي پلټنې وکړي او ذمهوارو ته دي او ذمہوار دي په ګوته کړل سي. د جرګې وایند احمد شاه مشال ریډیو ټول چې دا پیشي که ترګریز وي یا حادثاتي باید له پامه ونه غورځول سي. د بداسال کې دا چې په کابل تحصیل کې د چاودن لوجه د وژل سو کسانو شمیر اوس اولسته رسیدلی چې په کې یو ماشوم په ګډون درې اولسي وګړي شامل دي. د سواد پولیسو مشر شفیع الله کندپور بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا د ترګری کما پیښه ده.
مرته هیڅ قسم نه کنفرم کړي چې چرته اټیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملیټنسی سره کنیکټ کولای شو. نور ټول جاینټ انویسټیګیشن هم کول لګیو خو اوس پورې چې کوم موږ ایویډنس کلیکټ کړي دي بار نه موږ ته چا اټیک نه دغه کړي په دې کوڅه شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټي د سی ټی ڈی ایکسپلوسیو پروتوجي هغه ایکسپلوډ شوی دی.
که څه هم د سواد د پولیسو مشر د چاودنې د ترګري پیښه نه بولي خو وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په ټویټر دا ترګري پیښه یاد کړه او د دې غندنه وکړه خو وروسته بیا د وضاحت په توګه په ټویټر ولیکل چې د پیښې علت په اړه امنیتي ادارو پلټنې روانې کړې دي او چې کله یوې نتیجې ته ورسېږي نو د پوینا له ولس سره به دا شریکې کړي. د پاکستان د فوج ویاند ویلي د لومړني معلوماتو تر مخه شایي په سواد کې د ترګري ریزت پولیسو په مرکز سوي چاودنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوي. نن پر اورپنډ کې خبري کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال احمد شریف چودري وویل د سواد د پیش پلټن روان دي خو ابتدایي معلومات شایي چې دا یو درې منزله عمارت وو او چاودنه په منزل کې په هغه خونه کې سوي ده چرته چې نیول سوي وسلوال وسله او بارود پراته وي. په قبایلي سیمه کې د امن او امان په حواله نوموړي وویل چې 95% خلک خپلو کورونو ته ستانه سوي او له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو 98% کار مکمل سوي. د فوج وایي زیاته کړه چې ترګري د مخنیوي په خاطر په هیواد کې هر ورځ تر اویا زیات واړه او لوی عملیات کېږي. د وسوال طالبان سره د مذاکرات په اړه نوموړي د پښتنې په جواب کې وویل چې دا د پاکستان د حکومت فیصله وه او فوج به خپل عملیات جاری ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان پر پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې. نن په پښین کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې اڅکزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د اولس د روزۍ دارومدار په پوله د تجارت سره تړلی نو باید دوی ته اسانتیاوي ورکړل سي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې څنګه ایران او سعودي عرب خپل اختلافات ختم کړل او دا راز دی پاکستان هم خپل ټول ګاونډي هیوادونو سره خپل ټول مسلې د خبرو اترو له لارې حل کړي چې د پونا په سیمه کې امن راسي. محمد خان اڅکزي دا زیاته کړه چې نړیوال د نجونو په تعلیم د بندیز په پلمه د افغان طالبان سره تعلقات نه خرابوي. د ده په خبره چې دوی به د افغان طالبانو ذمواري واخلي او د نجونو پر مخ د تعلیم ادارو د پرانستلو په اړه به قانع کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د ښځو پر کار د بندیز د لیرې کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی. د کرزی پر ټویټر راغلی چې په پرونی لیدنه کې د دواړو په کورنیو د دواړو په کورنۍ او نړیوال موسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو پر اهمیت ټینګار وکړ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د کاربندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. سازمان تیرونی ګواښ کړی و که طالبان د دوی په دفترونو کې د افغان ښځو ته په د کار په اړه بندیز لرې نه کړي نو په می میاشت کې بل افغانستان وځي. حامد کرزی او تنبایو د افغانستان د دایمي سولې او ټینګار لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم زور ورکړی دی. طالبانو په دې سربیره چې 2020 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو موسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګوي، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې هم د ښځو د کار مخه نیولې. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا اعلان د ویډیو له لارې کړی چې نن خپور شوی دی. بایدن پر رای ورکونکو غږ کړی چې نوموړي ته دې نور وخت ورکړي چې خپل کارونه مکمل کړي او هغوی دې د راتلونکي څلور کلونو لپاره د امریکا د ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر د موضوع په اړه خپلې اندېښنې یو طرف ته کړي. بایدن دا وخت 80 کلن دی او دا وخت په امریکا کې دننه د هغه د زیات عمر په اړه اندېښنه پیدا شوي. بایدن به د خپل ډیموکرات ګوند لخوا د نوماند سیالۍ په اسانه وګټي ځکه چې په ګوند کې یې د مقابلې لپاره کم جدي مخالفه نوماند نسته، خو هغه ویشل شوي هیواد ته په کتو نوموړي ته اوس د ولسمشر پر څوکۍ د پاتې کېدو لپاره سخته مبارزه ګوري. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوریدئ، مشال ریډیو خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د رپورټونو برخې ته. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په سوات کې د پولیسو پر مرکز د چاودنې د پیښې ضد نن په سوات کې مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان یوې جرګې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیات پر مهال دي عام خلک نه ځورول کېږي.
قومي جرګه شوې دو پیزا دغه مطالبه هم ارمیتا اشخاصو چې په علاقه شي کله هم خوشګوار واقعه کېږي عام عوام عام اولس پسې په دا باندې ماتانګه وایي.
د باجوړ اکشن کمیټې د نامنیو اهدافي وژنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی.
ترڅو چې موږ په ریاست باندې په حکومت باندې خپل سیاسي فشار سیوا کو، کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوی د ریاستي ادارې خبر سپوره کې او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکړي.
او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته زیاتره هنرمندان له هیواده وتلي او دوی په هیواد کې د پاتو هنرمندانو په اړه اندېښمن دي.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کوو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره اوسه. د خبرونی پایل د سوات له احتجاج کو او له دې وروسته د نیاز احمد خان له رپورټ وروسته بیا د سوات کومي جرګي له ویاند خورشید کاکا جی سره بیا خبرې کوو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي پروند په کابل کې د ترګری ضد پولیسو په مرکز کې په 2014 کې د وجل سو کسانو شمیر 10 رسیدلی. د سوات روغتیایي ادارې مشالې ډو ته په لږو بیان کې ویلي چې په پېښه کې 50 کسان ټپیان دي. د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت خراب شول سوی. بلخوا د چاودنې خلاف په کابل څلور لارې کې مظاهره شوې. کڅم د سوات پولیس وایي دا ترګری پېښه نه ده. وزیر اعظم شاه بشیر په ټویټر کې دا ترګری پیښه بللې ده او د دې غندنه کړې ده. خو وروسته بیا ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او چې کومه نتیجه مخې ته راسي نو بل ولس سره شریک کړي. د احتجاج او د دې پیښې په اړه نور تفصیل په سوات کې له نیاز احمد خان پوښتلې دي.
تیره شپه چې په کابل کې د سی سی ډي یعنی د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي تاڼه دا د لخوا ټولنه لویه تاڼه ده. پای کې چې 14 وشوې او د 14 وروسته چې دی نو نن سهار د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه خبریالانو ته وویل چې په دې کې 14 کسان چې دی نو مړه دي. اوس لږه شپه وړاندې د هسپتال وایي چې یو بل زخمي چې دی نو پای کې جوبل کس هغه پاک رسېدلی دی. څنګه شمېره 10 ته رسېدلې ده. په دې کې چې دی نو 12 پولیس اهلکار دي چې هغه دغه کې په څوکۍ وو. دې تر څنګ سکم شپېتا یعنی 5 کسان په دې کې جوبل دي چې سو حالت پکې مرګونه خدای کېږي. هغه چې دی نو په تفصیلي سره دا خبره وکړه د پولیس مشر چې دغه ترهګرۍ پېښه نه ده. په دغه ځای کې چې دی لاندې کوټو یعنی کوټ په هغه کې چې کوم اسلحه بارود او ټوپکې ایښودل شوي پای کې په توګه باندې 14 شوی دا او داغه د روسا دایمه 14 شوی دا او هغه ودانی چې هغه درې چته هغه رنگ شوی دا هغه مکمل توګه شوی نو تبا شوی دا دوی چې په دغه کې په یو وخت کې 500 والا شپې ته کسان یعنی اهلکار پولیس اهلکار هغه دغه کې موجود دي کې ګوچ ډېری او دا اثر چټیاري نه سو واپس تللی دي هغه چې نن نن په یو لس بجې باندې د نه پولیس اهلکارو دغه اجتماعي جنازه او شو او بیا چې نه هغه مړی ټول خپل کلو ته ورسول شو چې پای کې د سوات د چترالو د بونیرو او د شنګلې پاکستان کې نه هغه شامل دي
د سیمې خلک څو چې آیا د ترګری په خدا او کنه او دوهمه دا چې په کابل څلولار کې د دې خلاف مظاهره هم شوې ده
بالکل دا غیر روس پکې دی نو په شهر کې دا دلته چې په سواد کې کوم سواد قانون جرګه ده او ولسی پاسو دی هغه جدا جدا اعلانونه کړل چې په منګورا نشاط چو کې او کابل کې دغه ثاني خواته به خلک راوځي او هغه به د امن لپاره او دغه 14 مزمت په توګه باندې دغه په ځیز احتجاج کوي نو هغه احتجاجي مظاهره او سم روانه ده چې کله د قانون سواد قانون جرګه ترجمان احمد شاه سره خبرې وکړي نو هغه وایي چې موږ دا غوښتنه ده چې د دې تحقیقات وکړي شي دغه زدوړه نه مونږ چې را د 14 کې مواد او هغه داسې خوده شي او بي ځای خوده شي یا دونه به احتیاطي شي دا چې پای کې دونه غټه 14 نه وشه دا به اوریدونکو ته دا مهمه چې دغه 14 نه چا په چاپیرا سلور 13 کورونه هغه ته زیات نقصان رسیدلې ده پکې او زنانه یو ماشوم هغه هم مړ دي او څنګه څنګه ته جوړ شي دي فاتح چې د مارکیټونو دي دکانونو دي هغه هم زیانمن شي هغه ګټونه هغه خراب شي دي دغه یو فاتح چې کوم ودانه وي دا نه شي شي ټولې ماته شي دا خلک بیا بیا غوښتنه کوي د حکومت را او د حکومت د سرکاري اعلان دا غي چې نه پکې هغه وایي چې را دغه مونږ نه مونږ دا چې د نو کبل فرص کا ودونه غړ به ما باندې باندې دوه غټه 14 نه چې داغه आवाज تقریبا 30 کیلومتر لري هم اوریدل شوی دی هغه ولی وشو د دې ست تحقیقات دې د دې کې چې نو د چا لاس یا د کم دې کې بده چې نو خپل شوی دی هغه د قام ته پډا جکړی شي
لنډو کرته وبخي دا وای نیاز چې د حکومت لخوا د پاکستان وزیر اعظم یا نور چارواکو څه ویل دي
بالکل دا پتیرا شپه چې د پاکستان وزیر اعظم بیا شابه شریف یو ټویټ جاری کړل دی پای کې هغه ویلي چې دا یو خودکش 14 نو موږ مزمت کوو او دا غیر لپاره چې نو نن په پیښور کې د پولیسو اعلی چارواکو جوړ کړی کمیټي تحقیقاتي کمیټي هم جوړه شوې ده چې هغه باندې ریپورت دې هغه فائنل هغه پولیسو ته حواله کوي او ادارو ته حواله کوي او په لومړي کې چې نو په ابتدایي ریپورت دې نو پولیسو کوم ویلي چې دا دنه په ورو او 14 دي او هغه کې چې نو دا 14 شوی ده
دا د سوات د 14 پاړه د نیاز احمد خان معلومات سره سره شریکول لکه څنګه تاسو اوریدئ سوات کامی جرګي نن په دې اړه باندې د کابل په څلور لار کې احتجاج کړی وو او د دې اړه باندې غوښتنه کړې وه چې د دې رڼې پلټنې وسی خو دا وخت تر سره د ټلیفون په لاین باندې د سوات کامی جرګي او ویاند او د پښتونخوا ملي او پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکاجي دی خورشید کاکاجي صاحب تاسو ته هرکلی وایم مننه کاکاجي که تاسو داسې راته وسئ چې یو سوال هغه دا چې تاسو احتجاج خو وکوي او تاسو ویلی چې د دې د پلټنې وسی خو چې یو خبره د پولیسو مشر کړی ده او د فوج ویاند هم نن هم داسې خبره کړې ده چې ابتدایي معلومات دا ښایي چې دا د ترګرۍ پیښه نه ده نو په داسې حال کې بیا ستاسو د دغسې احتجاج ته ضرورت څه دی ځکه چې دا هلته وایي بارود ډزیدلې دي نو دا ممکنه د هغه غفلت وي خو د ترګرۍ پیښه نه ده او تاسو احتجاج په دې حساب کړی دی چې دا د ترګرۍ پیښه ده
قومي جرګې نن دا احتجاجي خپل مظاهره چې دا د سوات په اهم مرکز منګوره نشاط چوک کړی ده او بیرته بیا د تاسو ته کوم سوال وکړم واقعي د خود پولیسو د غدي او د پولیسو په کې غفلت ده د پولیس په دې کې سکیورټي لیپس ته ډېر لوی زور ور پولیس د خامخا دا وایي چې را دا د اندرونی معاملات د بهر نه پکې څه نه ده شوی
یعنی پولیس به ولي یعنی تاسو واسه د پولیسو غفلت دی په دې باندې لزان زخه دغه اړوي کڅنګ
د پولیسو غفلت ګوره که د پولیسو د ډی پی او یا د ډی ای جی دا خبره د یو لازمي لپاره ومنل شي هم دا دې کې د نن بارود پراته و دا وچاو دی دا نو عبد الله چې د خپل ډیر لوی سوال جوړیږي چې په آبادی کې د نن یو اهم ترین تانه پاږې کې په دومره لوی پیمانه باندې د بارودو د ساتلو هغه هم په دونه غیر محتاط انداز باندې د خپل ډیر لوی یو سوالیه نشان دی دا یو
خبره کو رشتیا خبره داد چې د دې واقعي په حواله باندې دوه درې خبرې دلته زموږ په ولس کې گردش کوي. یو خبره داد چې رته دې تانه باندې ته پورته نه یو 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 ډرون حمله ته شوې ده دلته کې چې تدیر اهم یو 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 خلکو وانټډ خلکو وانټډ ټیررستانو لهذا په نتیجه کې د پورته نه په دې باندې یو حمله شوې ده. اوس دا موږ لپاره ډېر لویه معامله ده. د پولیسو خبره دا بیا دویمه خبره ده او درېمه خبره دا ده لکه نیاز خان چې وویل چې د ملک وزیر اعظم دم دا مني او د خلکو هم دغه دا د یقین تر حده دا شک دی دا دا یو خودکش حمله ده.
نه اوس دې کې کاکا جی زه سوال دا کوم چې شهباز شریف بیا وروسته په ټویټر ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او دا به نویت معلومه دا ولې ده او بله خبره دا چې په ولس کې کمی خبرې گردش کوي ولس خو چې کمی افواګانې وي ګنګوسې وي یو بل ته کړې بل بل ته کړې نو تاسو سره داسې خپله یعنی له ولس سره یا تاسو سره خو هم څه ثبوت نشته زیاده ترګرۍ پیښه ده.
دا دا د ترګری ګوره زما خپل دی کې زه عبدالله صاحب یو خبره درته کوم. د ترګری یو ټرند دا اوسېدلی دی چې دلته ترګر چې دي دوی دلته کې د قانون خلا پیدا کوي. اوس که دا تاسو ورته وګورئ په اکتوبر کې دلته کې یا په نومبر کې چې کوم دلته دغه وشو په هغې کې وړومبنی ټارګټ زمونږ دلته کې پولیس شو پولیس ډي ایس پي شو یا له هغې وروسته په پېښور کې د پولیسو فورس چې کوم دی دا په نښه شو. یا په نږدو وختونو کې په لکی مروت کې یو اهم ذمهوار پولیس افسر دا بالکل په هدفي وجنو کې دغه شلکا اوس دلته یو دل بیا په سواد کې پولیس دغه کیږي. نو دا ترهګر چې دی یا د ترهګرۍ نیټورک چې څومره دي لکه داغو اولین ضرورته یا اولین کار هم دا جوړیږي چې یاره دلته دا یو یاره تره جوړه کړي او دا د قانون محافظان چې دي دا ټارګټ کړي
لکه شاو تاسو به تاسو خبره ما اخیری پښتنه کوم کلن جواب راکئ تاسو یا ولس به په څه باندې مطمئنه شئ چې ځکه چې یعنی تاسو څنګه اطمینان غواړئ چې دا پیښې بیا نه کیږي؟
ګوره بیا پیښه خدا دغه دی چې پاکستان خپل سیاسي او داخله پالیسۍ نه د تشدګردۍ او د تروریزم د عنصر ته وباسي هله به معنی خلک د دې دلانه به خلاصېږي. دا یو عبدالله صاحب لیکن دویمه دا ده چې د دې واقعې په حواله باندې نن د سوات قومي جرګې ټولو مشرانو د هغې د سټیج نه دا یوه مطالبه وکړه شوه چې د دې واقعې یو جوډیشل انکوایري او د جوډیشل انکوایري مشر به د پاکستان د اعلی عدلیې جج قاضي عیسی فایز عیسی صاحب دا د په مشرۍ کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي او د هغې دغه چې دې نتیجه دا دې اولس ته وښودلی شي.
سمه ده، مننه. ډیر مننه خورشید کاکا جی صاحب، تاسو مشال ریډیو سره خبرې وکړې، تاسو ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان. خوشاله اوسئ. اوریدونکو، دا وو د سوات قومي جرګې ویاند او د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکا جی د سوات ته پیښې په اړه خبرې را سره کولې. اوس هم دې موضوع کې به پاتې شو. ورسره نور هم تړلې دي هغه دا چې د پاکستان د فوج د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال احمد شریف چودھری خبری غونډه په پنڈی کې کړې او هغه د هند پاکستان د سواد د پیښې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. نو هم په هغه اړه باندې نور معلومات اخلو. زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم کله راتو وسه چې د دې خبری کانفرنس اول ضرورت ولې پیښ شو؟ یعنی هغه خپل ویان څه وویل او هغه کې مهمه خبرې څه وکړي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پاکستان د فوج د ویان ترجمان خبری کانفرنس اولنې د پښتنې برخه خدای ته ضرورت ولې پیښ شو؟ پاکستان کې ډېر زیات مسلې دي چې د فوج نوم پکې اخستل کیږي، کاغه په سیاسي موضوعات وي، اقتصادي وي، امنیتی وي او انتخابات وي. نو زما نظر دا چې ځکه ترجمان راغی چې یو حکم چې د وسلوالو خلاف کوم عملیات روان دي اول معلومات خو د هغه په اړه باندې ورکړ او هغه وی چې روان کال کې د 1416 حمله شوې دي او په هغه کې 293 کسان وژل شوې دي او 1521 پکې جوړ شوې دي او په دې کې دوی چې فوجان کمل شوې دي نو هغه امنیتی کسان هغه یو سل او دې شمړ دي او یو سل ول زخمیان دي. بیا په دې کې د خبر پختونخوا هم ویل چې تا چې کوم دغه کسان وژل شوې دي کسان نو هغه کې 192 عمل یاد کړو 300 پکې زخمیان یاد کړو. دغه رنګ د نور سکون بلوچستان یاد کړ پسین کې څومره شوي دي. بیا اپریشنونه ذکر وکړو چې په ټول ملک کې پروان کال کې 2 او تقریبا 70 اپریشن شوي دي او د ویچ د تخشاو خو یو نیم زر پکې وسلوان نیولې شوي دي او د پکې ویچ ګڼ شوي پکې هغه وجل شوي هم دي. نو بهرحال یو موضوع د اپریشن وا چې اپریشن اوس هم روان دی او دا به روان پاتې شي. د پېښور د پولیس د حملې ذکر وکړ چې هغه جماعت الاحرار په نامه باندې ډلې د نظر دی د وینا وچاري کړې دي او دا هم خبر وکړه چې دغه حمله ده ټي ټي پی په حکم باندې کړي و. دا د فوجي ویان خبره وا او په هغه کې تفصیل یاد چې کله په حمله کې د سرونو زیات پولیس والا پاره کې وجل شي وو. نو بیا د سیاسي موضوعاتو دلال نو پاره کې چې کوم د فوج رول په ځینې شیانو کې بار بار راځي. یو پښتنه ته دا وشو چې دا سه راپورټونه دي چې فوج د امنیت د پاره د انتخاباتو لپاره د فوجانو د ورکولو نه انکار کړي او نه خپل خدای جوابونه ویل. البته دا وي چې د فوج کوم یو موقف او دریز دی هغه د دفاع وزارت سپریم کورټ ته او د انتخاباتو کمیشن د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي دي او هغه په ځمکني حقایقو ته دا خبرو کړ چې هغه بنا دي لیکن تر اون ویل چې ولې لکه دا خبره ونکړه هغه راته ونکړه راپورټونه چې فوج د امنیت ورکو نه انکار کړو. یو ته پوښتو چې د پخوانی د فوج د مشر جنرال باجوا او د عیسائی د پخوانی مشر فیض حمید بار بار ذکر کیږي په سیاسي معاملاتو کې حکومتي معاملاتو کې د مداخلت او غوښتنه کیږي چې هغه ته د فوج د احتساب وکړي هغه د کورټ مارشل یعنی فوجي عدالت کې دغې د خلاف د کیسونو وشي نو دې ته جوابونه ویل. البته دا داسې خبره وکړه چې د فوج لخوا کوم بیانونه رسمي د دې دغه د اطلاعاتو رسانګې لخوا راځي نو باید چې پاغه باندې یقین وشي او نورو ته ارزښت او اهمیت ورنه کړي. نو بل دغه موضوعاتو
سمه ده. ډېر مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده
او سمزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادرکا بلوچانو خپلوانو وړوکی اختر د احتجاج په توګه منځلې د کوټ ترڅنګ په نورو برخو کې احتجاجي لارونه کړي او غوښتنه کړي چې حکومت د لادرکا بلوچانو په منډلو کې خپل کردار ادا کړي. بلخو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي د لادرکا په کسانو ستونزې هارول د دوی لپاره مهمه ده او د دې په خاطر یې یو پرمانی کمیشن هم جوړ کړی دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورت اورو.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د مندلو په خاطر د وړوکي اختر پر مهال هم په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې لکه گوادر او خوزدار کې نه یوازې احتجاجي مظاهره سوي دي بلکې لاریونونه هم راوتلي وو. په کوټه کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د احتیاطي یا وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تر سوري لاندې د وړوکي اختر په لومړۍ ورځ د یو احتجاجي لاریون وروسته د کوټ پرېس کلب او مخ ته یو احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه ماشومانو او میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه اخیستې وه. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر څه دا شعارونه ورکول. مظاهرچیانو دا غوښتنه هم کوله چې د میرمن ماحل بلوچ ترڅنګ دی په گوادر کې د حق دود تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن هم سم د لاسه خوش کړل سي. پر دې مهال زیاتره وینا کوول چې د ترګری ضد پولیسو سی ټی ډی درې میاشتې له مخه د کوټ په سیټلایټ ټون کې میرمن ماحل بلوچ په ناحقه توګه د خپل کور څخه په ناقانونه توګه نیولې ده. په دې اړه مچکله د اپریل په 25 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ د صدر نظر غلام نبی مری سره تماس ونیوی. نو هغه و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې حکومت د لادرکه بلوڅانو په مندلو کې خپل مرکزي کردار ادا کړي.
مخکې خو ځوانان نارینه خلک دوی پورته کوله، اوس ماشوم بچیان دوی پورته کوي، سپینږیرې خلک پورته کوي اور اوس زنانه هم پورته کوي. نو د دې وجه څخه چې دلته یو ډېر غټه سیاسي بحران جوړ شوی دی د مسنګ پرسنس په حواله کې چې کوم ادارې کار کوي جدوجهد کوي، موږ د دوی مطالبه حمایت کړې دي. موږ همیشه دا ویل دي کم از کم دا خلک دي عدالتو ته دي پیش کړل سي.
د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن للوري امیش دا تور لګېدلې دي چې په صبح کې د لادرکه بلوچانو په اورکېدو کې د ادارو لاس دی، خو د پاکستان د ټولو ادارو لخوا په وار وار تورونه په کلکه سره رد شوي دي. البته د لادرک کسانو پر ستونزو باندې د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم په وار وار نه یوازې سخته خواشنه څرګنده شوې ده، بلکې ویلي دي که یو څوک د ملک په ضد په یو جرم کې تورن وي نو پکار دی چې عدالتو ته وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا یوه اونۍ له مخه په کوټه کې په خپور شوي یو ریپورت کې هم ویل شوي دي چې په صبح کې د لادرک کسانو لړۍ اوس کمه شوې ده خو مخله نه ده ختم شوې. په دې اړه مشکله د یاد کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر ابیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې اوس هم په صبح کې د کسانو د لادرک کېدو لړۍ روانه ده، خو د نوموړي په وینا خو ډېری خپلوان د ویرې له امله نه ریپورټ کوي.
واقعات سته ډیر دي، اوس هم شروع دي. اکثر دغه دي چې سیکورټی ایجنسیز ګوري کله کله هفته لس روز میاشت کې هم ایله کوي، کسان کله کله په کلو کې هم نه کوي ایله او هلته د دوی خپله سره دي. فکر موږ نسو ویلو چې څو فکر ده، لیکن چې یو سړی هم لادرکه کیږي دا یو غیر آئینی غیر قانوني عمل ده.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د جګپوړو چارواکو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو چا جواب را نه کړی. البته د دې څخه مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو څو ځله ویلي دي چې د لادرک کسانو ستونزه د دوی لپاره مهمه ده او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا ستونزه هواره کړي.
دا ایوب ترین رپورت واوري دی. د باجوړ د ولسی پاسونو د ترتیبول لپاره جوړ شوی اکشن کمیټي وای دی به لاندو ورځو کې د بدامنۍ هدفي وژنو او کلنګونو د مخنیوي لپاره احتجاجي غونډه اعلان کړي. د کمیټي غړو نثار باز او فرمان الله مشالډي ټول باجوړ کې د روژې په دورانم ځینې د هدفي وژنو پیښ شوی او نتی وزه د شپه ځای خرابې شي. نورحال د شنوسترګ سي رپورت کې
باجوړ کې د ولسی پاڅونو وتلي اکشن کمیټي به په لنډو ورځو کې احتجاج کوي. د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د روژي په دوران هم ډېرې د بدامنۍ پیښې شوې. د روژي او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي.
کوم روزه چې وسته راشه په دې کې ډېر زیات داسې واقعات مخې ته رال. دا ټارګټ کلینګ وشول او دلته په کې جگم دی بې ګناه خلک وژل شول. نو حالات جگم دی خراب دي، حالات ټیک نه دي او دا غي ير اتره په عام ولس باندې ډېر زیات خوره ده. عام ولس یې جگم دی ډېر زیات مطلب په پرېشر کې ارتلې دي. بل دا چې زمونږ کما د باجوړ امن اکشن کمیټي واغه امن اکشن کمیټي جگم دی په خپل ځای بحال او زمونږ په دې کله چې پروژه کې دا واقعات وشو دا فیصله وکړه چې د اخترن او پوري پس مونږ خپل منځ کې یو جرګه کوو میټینګ وکړو ترڅو چې مونږ ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسی فشار سیوا کو او دا کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوه دی چې د بدمنۍ لهر ریاستی ادارې خپل پرس پوره کې او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکي.
د روزي په وشته مباجوړ ماموند کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شوی. د ماز پلار مفتی بشیر چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشته مروزه وژل شوی. د اپریل په نامه د غړې ماموند کې د جماعت اشاعت ول توحید مشر مولانا نسیب ګل هم د نامعلومه تانان لخوا وژل شو. دغه پیښو ذمہواري چا نه قبول کړې. د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارونه هم د بدمنۍ د وجې خراب شوي، خلک نه غواړي په دغه ضلعه کې نور کاروبار وکړي. د جماعت اسلامي باجوړ د ځوانانو د څانګې مشر فرمان الله مشاد ریډیو ته وویل کاروباریان هم د دې حالاتو د وجې پریشان دي.
چې کوم ځای کې امن نه وي، بدن نه وي، ټارګټ کلینګ نه وي، نو هلته څنګه خلک کاروبار وکړي؟ زمونږ په باجوړ کې چې کوم منقتل بزنس مینان خلکو غټ خلکو د هغې سره څنه څه سرمایه وه، هغې خلکو بالکل هغه سرمایه د دې ځای نه ویستل شروع کړه. کو بهر ملکونو ته وړي او کو د باجوړ نه خو کم از کم موتی دي نو هر چېرته ځي. نو په دې باندې معیشت یې مثر لویږي، یو ذهني دباو هم په خلکو باندې پرېوځي. دا سره ډیر ذهنی او ټینشن پر خلکو کې پیدا شو
او دا زمونږ ریاستی ادارو د پرم یو سوالیا نشان دی زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیا نشان دی چې دومره ریاستی ادارې موجود دي حکومت موجود دی داغه باوجود هم دا کارونه کیږي
باجوړ کې تیر کال د اگست په میاشت کې د جمعیت الاسلام فیډلی په غږ ولسی پرلت شور شو په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شوه چې غړي د سیاسي ډلو کاروباری ډلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي سرباز او فرمان الله مشهد رډیو ته وویل دوی به لنډ ورځو کې د کمیټه یو غونډه راغواړي چې به پکې د احتجاج په شمول ځینې نورې فیصلې هم کیږي شانواز ترغزه مشهد رډیو پیښور
او سم د خبرونو نیمای ته راغلو د خبرونو لنډیز تراورو نن د سوات په نشاط څلور لار او کابل تحصیل کې تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده په مظاهره کې د سوات قومي جرګې او کابل ولسی پاڅون پلویانو له حکومت وغوښتل چې د پولیسو مرکز شوې چاودنې دی پلټنه وسی او زمارو ته سزا ورکړل شي د بداسې حال کې دا چې پرون په کابل تحصیل کې د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر اوولس ته رسېدلی دی پولیس وایي چې دا په مرکز کې د پروتو بارودو له وجې سوي د پاکستان د فوج باندې ویلي د لومړني معلوماتو مخه شای په سوات کې د ترګریز پولیس په مرکز کې سوي چاډنه حالت د موجودو بارودو په وجې سوي نو موري او بخښینن پر اول پنډي کې د خبر کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال عامر شریف چودري وویل د سوات د پیښې په لټنی روان دي د پښتونخوا ملي امنیت ګوند مشر محمود خان څخه د افغانستان او پاکستان په خپل د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې نن په پښین کې د خپل ګوند په لوند په وینا کې اڅخه زیاته کړې چې په پولیس استوګن د دواړو وادونو د ولست روزي دارمدار په پوله د تجارت سرتړې نو باید دوی ته اسانتیا ورکړل شي د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي روزا اوتنبایا د شوزو پر کار د بندیز د لړ کېدو د تعلیمي مراکز په بیا خلاصولو ټینګار کړی د کرزی په ټویټر کې راغلی چې په پرونی لیدنه کې دواړو په کورنۍ او نړیوال موضوع کې کارونه ته د افغان شوزو د بیا ستنېدو د تعلیمي مرکز د بیا پرانستلو په اړه ټینګار وکړ او د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشر انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي موږ د اعلان د ویډیو لارې کړی چې نن خبره شوې ده تاسو مشال ریډیو ریاوسم د خبرونی دوه مه نیمای تراغلو او په پایل کې با سودان ته لارسو د سودان په جګړه کې ترڅو آرامي ورسته د نړۍ بیلابیل هوادونو له دغه هواده د خپل زرګونو وګړو د استلو بهیر چټک کړی دی په نهال کې د ملګرو نتون په ګډون بیلابیل هوادونو د جګړې لشکلو خاو د اوربند غشتنه کړي پر خو د بارني وګړو د استلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځای تر پریدون لاندې راغلي په دې اړه د اسد الله لودین ریپورت اورو
په سودان کې د دوه پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د لاس ورځې پوره شوې خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي د راپورونو له مخې د شنبې او یک شنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه و چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودان تخلیه کړې دي اجانس نن دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې ډي پی ای لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي په سودان کې لکتر لګا د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي د بریدونکو کې د یو کس د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوی دی د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د ډبلیو اف پی د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پوز او د آر ایس اف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې پخوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
او سم د ایران پاړه ریپورت لرو او له دې وروسته به افغانستان ته ځو. د بشری حقوقو د سار سازمان په ایران کې لمشمان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند پاړه نوی حقایق خبره کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چینن خبر شوی ویلي چې مشمان د کورونی له خبرتیا پرته نیول کیږي، په حراست کې شکنجه کیږي او له ایجنسی پلاوه ځورول کیږي. احمد تکل د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د ایران امنیتی ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغه سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهریفر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهریفار زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلای او له جنسي پلوي ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نخې نخانی ښکاري او له کلمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوه. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشی کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د شوزو پر کار بندیز د لرې کېدو د تعلیمي مراکز په بیا پرانستلو ټینګار کړی. ښاغلي کرزی او روزا او تنبایا پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلې دي. طالبانو او شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان شوزو پر کار بندیز په کار بندیز لګولې. په دې حق له نور تفصیل د سفیو لاستانکسي په ریپورت کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل ورسته هڅه کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه غواخ کړي او ک طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار پاړه بندیز لري نکړي نو دوی په مې میاشت کې افغانستان ووزي. تازه د دوشنبه پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزو باوتن بایو چې څو ځله له طالب چاروک سره خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټوټر کې راغلي چې دوا دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تېره اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواه کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په بره جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې د پښتون ژغورین غورزنګ او لنګرخیل قام مشرانو پرون دی وجرګه کړي او حکومتي چارواکو غوښتي چې د پوج لخوا د بیګنا خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ځلې پولیسو په وار وار ویلي چې فوج سره په سیمه کې په عملیات کې برخه اخلي او هڅه کوي بیګنا خلک ونه ځوروي. په دې اړه زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ جوړ کړی دی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سرا روغا سیمه او سیدین کی ویائی چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سرا روغا کونی راغزی سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سو غشتنه وکړه. په دغه جرګه کې برخه او خاستین کوي د سرا روغا ویلیج کونسل چیرمین اسحاق مسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سرا روغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی ولا یوه چاپا ولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دی دې په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړ او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علی او نجیب الله په دانه مخشه ها دی دې یو دوه ورځې گرفتار کړی دي. بیا د پی ټی ایم یا د علاقایي خلک په احتجاجینا باندې دې رخلو شوی دي. په سرا روغا کولی راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو پیزا دغه مطالبه عم ارمی ته شادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولس ته پدا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا د دې تا نن تا اطمینان ورکړای و چې د نن مزدګار دی پورو تاسو کسان میجا رها کی.
د سرا روغا لنګرخیل کوم مشرونه په جرګاکشه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسجد ویایي چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي.
پاکستان تاریخ ټول چسورا جرمنی دی دی په خپل ظلم باندې او دا چې کوم د ظلم سره کوي نو میډا دی دا وشتره کوي چې ویس پولیس رغلی دی ویس پچار دی دادو چې دا ویس چې کوم خلک دی یو سی پات پولیس یې مخمخ کوي تفتیش پہ کوي بغیدا پرچا پہ کټ کوي بغیدا پم ریمانډ خوښ شي نو هر شی کتلای شي نو چې هغه هر شی کتلای شي ویس د دې ورکول څه جواز نه لري نو دغه خلاف ویس چې کوم دا مبارزه او مزاحمت نو دا میډا برقرار ساتي.
د تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
د ټیټ سروې کلنګرخل نه چې کوم دوه کسان څو ورځې مخ شه په رمضان شه ایک سی او چات کړي وي دغه په حواله سره موږ څو چرګې وکړلې چې یم ورسره د کوم لنګرخل مشرونه د علاقې خلک د ایک سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره اول خو منل نه چې دا کسان د موږ سره د احتجاج هم ورته وویل چې موږ احتجاج کوي نو دغ د بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي انشاءالله په حواله بیا موږ ته د ایک سی د طرفه کسان الحمدللہ بیا بیا وداغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کیما جنوبی وزیرستان وو وداغه ته درخواست کوي چې داغه چاره ده د نیش د کوم سره آینده نه کیږي.
د سراروغا ټیټ سروې کلیک شه گرفتار کړي شوی دوی کسانې په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوی او بیا 13 ورځې خوشي کړي شوی دوی کسانې په باراکشه لیا سویلی شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاري بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د تیر کال جولای او اگست میاشت کې د پاکستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو له وجې یو شمېر ځایونو کې ډنډونه جوړ شوي او د نکاسۍ نه کېدو له وجې پکې اوبه اوس هم ولاړې دي. د دې له امله د نورو ناروغۍ په شمول د ماشو یا غوماسو نه خورېدونکې ملیریا هم خوره شوې. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه موسمي بدلونونو کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا کیسونه او د هغې لوی وجه مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې چې تیر کال 2022 کال بارانونو، سیلابونو او د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا کیسونه هیواد کې 1.6 میلیونه ته رسېدلي دي، کوم چې د ادارې په وینا ډېر خطرناک دي. په دې اړه تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډسته کې ډېر زیات دي، لکه په ډیری خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور تشخیص وسائل الته موجود دي. دغه خبردار چې بيچو کې یا پرایویټ سېکټر ډاکټر لسوک مریض دي نو هغه د سره د دواې د چکم دي هغه موجودګي ضروري ده. پکاردار چې دوی مچردانې تقسیم کړي، ځکه چې مچردانې د دنیا کې د بیسټ طریقه چکم دا د ملیریا پریونشن او د کنټرول لپاره چکم دا ده.
نوموړی جاتوی چې هم اوس کولی شي چې مشردانه او د ماشومان د بچکیدو لپاره د ویانه وکاروي، ځکه ټول خلق په خاص هتوګه او ماشومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي، نو باید لاسونه خپې پاجامو کې پټ وساتل شي. نو خار ضلع د پاکستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې دا چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغېزمنه کړې وه. پکې ځای خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وایي چې هغه رنگ گامونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دی ځکه محکمه ورته د فند نشوالي خبره کوي
بالکل پدوخار سیمه کې د سیلاب نه بعد خطر لکه دا به و چې مخکې به کوم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دی نو ویل کیږي دا چې د فند د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه ته راځي اوس هم په بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي فنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقداماتو په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوڅو کې په باقی د سپرے کېدل هغه د ټی ایم ای او دغه خلکو اوس اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ د نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده کیونکې صبح کې د فاینانشل کرایسس دی د پیسې نشته دی خزانې تشې دي د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګ وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان پردینو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې دوی له خوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صبح کې روان دي پورته کیږي
په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری صاحب دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ڈی سی لکه ڈی سی موار وی او مدار ټول سیکټر نه کار لري موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو پریوینشن کې دار ازي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریټ کیږي ثرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقی چې کوم دی ماسک پترو او سکولز پترو او سټاف پترو او بل دې نه علاوه چې کوم دی لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو ثرو ډیپارټمنټ چې ډیر پوری دا الی ځل هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل دی دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل اخیرنی اونۍ د ټیکو یا واکسینونو لپاره لې یو شمېر ناروغۍ ځخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي د پاکستان د صحت وزارت وایي د اپریل 14 تر 13 شمې پورې به په ټول هیواد کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت او د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي د پېښور او چرسدي ضلعو لپاره د واکسینونو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روان اونۍ به هڅه وکړي هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له 2 کالو کم او په یوه او په یو او یا هم بل واچل واکسینونو پاتې سوی په دیاړه د هارون باچا ریپورت اورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ منځلو هدف ماشومان له هغه ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو لاره ترې حفاظت ممکن دی سازمان وایي دا مهال د نړۍ ملیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او غوښتنې د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادی روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي د پاکستان حکومت هم د اپریل 14 تر 13 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي نوموړي په عین وخت کې اندېښنو خو لا چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي څومره زموږ یو سی لیول سټاف دی هغه ته هم دا دغه ده چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي هغه به سیمیز دي نږدې ځایونو باندې به هغه اوټریچ سیشن قایمي خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض چې دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ایشان ریجن نو هغه ځای کې دا بیماری لګتی دی سره خوریږي او دا هغه وجن دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغه ته شری ټیکې نه دي لګېدلې
د چارسدې لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو پاسه درې لکه ماشومان چې هغه موږ واکسینېټ کوو لس بیماری دی ٹی بی دے پکے ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیز دے
90% بیماری خو پدې کې کور شي چې موږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل چې دا خلک موږ سره کوپریشن وکړي او خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي چې ټیکر دی چې تم نشوي پاتې شي په کار راځي چې دی په خپل هسپتال ته بوزي یا موږ خبرې چې هغه ماشوم موږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ڈاکٹر فرحت خان زیادہ کڑا نہ آواز چار سدی بلکہ دی صوبے ہر یو ضلع تہ کافی اندازہ ویکسین او عملہ ورکول کی گی. خوب تورغر ضلع کی دا ویکسین پروگرام یو مسول بخت زادہ وائی حلتا زین خلق خپل ماشومان ویکسین وخستو تا نہ حاضر وی. نوموڑے زیتوی دے مسئلے دے حل لپاره د سیمې د ملای مامانو او د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استازو مرسته ترلاسه کوي.
زومګه دا انجکشن دے دا پینټا ٹمپریچرانی آغی تا بیا مونگ زان رسو خوزیت تر مونگ علم کرامونا او نازمان شو ویلج کونسلران شو دا دی پا رود
دا روختیان نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپانا علی کلشوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کورا او په ارزی کیمپونو کې ژوند کول ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روختیایی ستونزې جوړ کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یوشمیر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 38 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کال عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دارا زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ وکسین نه دی اخیستی.
اوس هم د هارون بچار له رپورټ وروسته د ورستی رپورټ ترازو هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای پر افغان هنرمندانو موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي په ګاونډي هیوادونو کې له نامعلومه برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودرزازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره وویل چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سوری غوړولی دی. په دې اړه دا رپورټ واورئ.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دی مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبه په ورځ له موسیقي لری زرونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ته لرسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو 19 خبرونې سروې په لسنیمو بجو، د کرخی په غاړه په یوه بجا، سندری جادوګری په دونیمو بجو، پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په څلورنیمو بجو، روغتیا او درملنه په پنځو بجو.